په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. دا مشال ریډیو دی او تاسو کوربه شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دغه بل خبري غړې کې تاسو هر کله کوم په دغه خبرونه کې مو تاسو لپاره د پاکستان افغانستان سیمې ورنن راپورنو تفسیری راوړې دي. زموږ ونی ز خبرونه به هم اوري خو اړمبه د منور شان د دې وخت خبرونه
د خبرونو سرټکی د پیښور صدر کې په بس کې شوې پرونی چاودنې د مړو شمیره زیاته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو لپاره مکمله تیاری لري او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوځ د جنگي جاز د غورځولو ادعا کړې ده. د خبرونو تفصیل په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د بس د بمی چاودنې د بڑو شمیره 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د ایمفیل زده کوونکی پرون مازیګر په لیډر ریډینګ روختون کې ساه ورکړه. د یاد روختون ویان سید جمیل شاه تیرې ورځ مشال ریډیو ته د پیښې د زخمیانو په اړه ویل
څلور شیفټ سی ایم ایچ ته چې د هغې تعلق ایرپورټ سره او 28 ډیسچارج شو او 11 سوم کر پاتې دي. سمون سره یې انټی کې پاتې دي، جنرال آی سی یو کې دی، کارډ تراسک وارډ کې پاتې دي او په کیژوالټی سرجیکل کې پاتې دي. هغه کې دوه کسان چې کم دي د هغې حالت لږ تشویشناک دی.
د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډالو قبوله کړې. مجلس عسکری او لشکر اسلام ډالو له نامعلومه ځایه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې د دې برید تر شا د دوی لاس دی. د اورګزو قامي جرګې دړکور کړي چې که حکومت دراتلونکې میاشتې تر اول نیټې د دغه ایجنسۍ د کډوالو واپسی ونه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. د یاد جرګې یو غړي ملک حبیب نور پرون مشال لیډیو ته ویل چې د اورګزو د خلک د تیرو اتو کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیکورۍ ژوند کوي خو حکومت د دوی لپاره هیڅ ونه کړل. نوموړي زیاته کړه
کچیر تا دو یکم اپریل بنی دا خپل وادی کی رشتون کی شي خوشی دی کنه په 11 اپریل د زواره مونږه جرګه راوختله. په غی جرګه کې دا فیصله وشو چې دا جرګه ناشتوي تر څوره پوری د مونږه واپسی نیوي شي اوره پر بدا جرګه ناشتوي.
هلته په پارلیمان کې د قبایلی استادو مشر حاجی شاجی ګل پرون په دیړه مشال لیډیو ته ویل چې دا مسله به د قامی اسمبلی پر روانه غونډه کې راپورته کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د حکومت د وسلوال مخالفینو په وړاندې د جګړې لپاره مکمله تیاری لري. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیري تیر ورځ دا خبره مشال لريو ته د نیټو د مشر د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې وکړه. ینز سټولټن برګ افغانستان ته په ورستی سفر کې ویلي چې دا روان اوړی به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیري وویل د افغانستان د امنیت په لړ کې تیر اونۍ په دفاع وزارت کې د متعلقه امنیتي ادارو یو غونډه شوه.
په هغه کې لومړی بحث دا و چې موږ باید هغه د ستوردونه چې په تیرو موسمونو کې ملاسره وړي دي هغه باید حتمی وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کاملا آمادګي ونیول شي. هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامي یا په معرفوي عملیاتو کې وي.
روانه اونۍ د افغانستان امنیتي حالاتو په اړه د نیټو د مشر د اندېښنو نه علاوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت د بقا په اړه اندېښنه ښودلې ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ کابل د جی و پلس د غونډې کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د یادې اتحادیې د شلو هیوادونو یو شمیر استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په دې حق له مشال لیډیو ته ویلي چې دې لړ کې به ډېره زره د غړي هیوادونو د وزیرانو غونډه جوړه شي. افغانستان، بروندی، چاډ، د کانګو جمهوریت، هیټی، لایبیریا، سومالیا او جنوبی سودان د جی او پلس اتحادیه غړي هیوادونه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق پوز عراقي پوز د یو جاز د غرزولو ادعا کړې خو پوز یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک خار سره نږدې د دغه هیواد یو پوزي جاز غرزیدلې. پوزي ذرایع وایي چې دا پیښه د تکنیکي وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلې او غرزولې دي. پوځي سرچینې وایي دغه جهاز په جنگي مشن وو او فکر کیږي چې پکې سواره درې اهلکار لا درک دي. د سیسنا دوه سوه اووم په نوم دغه پوځي جهاز خپل هدف د لیزر په مرسته په هیلفایر نومي میزایل د ویشتلو صلاحیت لري. تمه ده چې د شام کوردي مشران د دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردي سیاسي ګوندونو دا فیصله وروسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړی شو. د ډیموکراتیک یونین ګوند یو مشر نواف خالد اسوسییټډ پرس خبري ایجنسۍ ته ویلي چې د شام په شمال کې دغه برخه کې به د ترکمنو، عربو او کوردانو نمایندګي شامله وي. هلته د کوبانی د خارجه چارو د دفتر یو چارواکی ادریس نسان رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دغه سیمې ته به د شمالي شام د فیډریشن نوم ورکول کیږي. تمه ده چې دا اعلان د شام په شمالي برخه کې د پرون راهیسې روان د کوردانو د کانفرنس په پای کې وشي. او بل خبر دا چې امریکا د اټومي او میزایلي ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړی. د امریکا د خزانه وزارت د شمالي کوریا خلاف نوي اقتصادي بندیزونه مخې ته راوړل چې دا راز پینګ یانګ ته د وروستیو اټومي او میزایلونو د ازموینو سزا ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د قراردادونو نه په بې پروايي شمالي کوریا تیره میاشت د بیلستیک میزایل ازموینه وکړه او ودای وکړه چې د جنوري په میاشت کې یې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
مو اوریده چې زمونږ همکار منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. خیبر پختونخوا کې د ترهګرو او بریدونو په اړه باندې د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي ترهګر د ټولې دنیا بدلې د پښتنو ناخلي.
دهشتګرد ټول دنیا بدلې چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې ناخلي. حکمرانانو له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د تاپی ګیس منصوبې سره به د هیواد د توانایي په بحران قابو عمومي. او د ورغزو د مشرانو جرګې د لکور کړي چې حکومت د بیکور شو خلکو ستونزې نه هواري نو په احتجاج بلاس پوری
دا جرګه دلته په پاڼو پولیټیکل انتظام کمپاونډ مخته ناشته وي تر سوره پوری د موږ اوفسي نوي شي اوره پر به دا جرګه ناشته وي.
زمونږ په ونیز خبرونه مشالونه کې د ازادي تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډمبه موضوع تا وغه دا په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرې تازه پیښه د پیښور په صدر کې په بس کې تیرې ورځ په بمی چودنه کې د مړو شمیرا شپاړس ته رسیدلې ده. دغه ترهګرو بریدونو پر د عمل کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي ترهګر د ټولې دنیا بدلې د پښتنو ناخلي او باید د پاکستان حکمرانان دغه سازش اخکار کړي. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
الو ریکاشا غار شو تباشو تباشو بګاری کې زمان کا شویز پایل پکې مرمه زلو
سرنګ چې دا یو سپینګری د خپل زوی په مرګ باندې ویر کوي نو نن له پیښور تر درګۍ ملاکن پوري یو شمیر کورنۍ د دا ډول خپګان او جړا سره مخ دي. د لری ریډینګ روغتون ویان سید جمیل شاه وایي په دغه پیښه کې جوبل شوي څلور تنه سی ایم ایچ پوځي روغتون ته رسول شوي دي او دا مهال په لری ریډینګ روغتون کې د یوولس سخت ټپي شوي کسانو علاج روان دی چې پکې د دوه تنو حالت د اندېښنې وړ دی.
اٹھائیس ڈسچارج شو اور گیارہ سم کر پاتے تھے گیارہ کسی سمو سر اینٹی کے پراتے تھے جنرل آئی سی یو کے کارڈیوتھوریسک وارڈ کے پراتے تھے اور کیجولٹی سرجیکل کے پراتے تھے آگے کے دو کسان کے کمی باقی حالات لگ تشویشناک تھے.
نئے آوازی نن پا پختونخوا کی دا ویر نڈکی چگی و ہلکی گی بلکہ پتیرو نزدے سو میاشتو کی دا پختونخوا پا چار سدکی باچا خان پونتون پنخشو او بیا پا شوکدر کی عدالتونا پنخ کریشو او دا تیری یوی لسیزی راهسی د چاودنو دا لړۍ روانه ده. دې لړکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین وایي
تشدګرد ټول دنیا بدلی چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه خري. حکمرانانو له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبست وکړي ځکه چې دا یو منظم سازش دی چې کوم دی دا کار روان دی.
د صوبایي حکومت ویان مشتاق غنی وایي مرکزی حکومت دی صوبایي حکومت دا خپل اف سی ځواکونه واپس کړي او یوازې د پنجاب د محفوظ کولو پالیسی دی نورا پرې خودلی شي.
ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کا شکار ہے.
یوا صوبہ چې په لومړی سب کې د ترګری ښکار ده او د افغانستان سره هم سیلمه ده. هر ورځ د دې صوبې ولس مړی اوچتوي او چاودنی کیږي. دې صوبې سره هیڅ کومک نه کیږي. زه بیا دا غوښتنه کوم چې مونږ ته دې ایف سی ځواکونه واپس کړی شي.
وہ پنجاب کو صرف پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں.
د پیښور په صدر کې د غربۍ تانې سره سیلما په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د مړو شمېره 1400 ته رسیدلې ده او وجل شوي کسان په تخبای مردان شیرګر 400 او درګۍ ملکن په بیلابیلو کلو کې خاورو ته سپارلې شوې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان گیس پایپ لائن پروژه په سیمه کې د توانایي په مت کې یو لوی منصوبه ده او د دې سره به د پاکستان د توانایي په بحران قابو وموندل شي. د ترکمنستان صدر قربان غلی محمد دوپ وایي چې په تاپی منصوبې کار روان دي او د دې منصوبې له وجې به په سیمه کې اقتصادي استحکام هم راشي. پدغاله باندې راپور له اسلام آباد احمد الله راکی.
په وزیر اعظم هاوس کې شوې د ملاقاتونو وروسته په یو دستوره کې د دوه ملکونو ترمنځ اته سمجوته او د مفاهمت یو شمیر یادښتونه لاسلیک کړي شول. دستوري ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری او سخت دریزی په سیمه کې د ناقلارۍ بنیادی وجه ده، نو د خاتمه لپاره به په ګډه سره کار کول وی.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا ترمنځ ګیس پایپ لائن منصوبه د توانایي په څنګ کې یو لوی منصوبه ده او د دې منصوبې پوره کېدو سره به نه صرف په دې کی خوشحالی راشی بلکہ ردی منصوبے لوجبہ پاکستان کے د گیس پہ کمے قابو اومندلشی د دې ترسنګا د بنیادی ڈانچے ترقی لپاره ترکمانستان سره پګړه کار کو او د بنیادی ڈانچے ترقی نه بعد اولس ترمنزا رابطو او سیاحت ته ود ترلاسی.
دستوری ته د ترکمانستان صدر قربان علی محمدو فیناوا چتا پی منصوبے لوجبہ گاونډی ملکونو ته ډیره فائدہ رسی.
پاکستان اسلام اسلام
پاکستان د ریسیمی یو مهم ملک ته او دوه ملکونه پګړه سره د ریسیمی د امن لپاره کار کوي. د پاکستان دورې نه بعد دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او په تاپی منصوبه کار روان دي او د دې منصوبې نه یوازې گاونډي ملکونو ته ډیره فائده رسی بلکې په سیمه کې به ورسره معاشي استحکام هم راشي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان دورې پر مهال د 1344 کیلومتر اوږد تاپی پایپ لائن منصوبې پرانیسته کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په اورګزو جنسه کې قبایلی مشران وایي چې له اتو کالو راهیسې دوی له خپلو کورونو بهر دي. حکومت سره سوسو ځله لوزونه کړي دي خو تر اوسه پورې د دوی خپلو کورونو ته د ستنېدو معامله هواره نشوه. په دغه اړه باندې له اسلام آباد سراج ظهیر نور معلومات راکوي په دغه راپور کې.
د اورګزی ایجنسی قامی جرګې ویلی دي که حکومت د لومړی اپریل پورې د متاثرینو واپسی و نکړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي او دغه شان به په اورګزو ایجنسی کې پولیټیکل انتظامیا هم کارتا نه پرېږدي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اورګزی ایجنسی ملک حبیب نور ویل چې لا تو کالو راسې د دې ایجنسی خلک د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي خو تر ننه یې حکومت سغم نه دی کړی نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو
کچرتا دو یکم اپریل بنے دا خپل اوادی کی رشتون کی شیخو سعیدی کا نیوی پا 11 اپریل دوبارہ ہوں گا جرگا رو اختلا پغیر جرگی کے دا فیصلہ وشوا چا دا جرگا دلتا با پڑاو پولیٹیکل انتظام کمپاؤنڈ مخت ناستوی تا تر سورا پوری دا مونگا واپسی نیوی شی ورا پر بدا جرگا ناستوی
ہم داشن یو بل ملک محمد اجاز مشال ریڈیو تا پدیالا اوے
چی سب ورشو ورگی جنسینا تلیو میں تعلیم ستا نمی وارو تعلیم ستا بیخی ان پڑ پاتی شو 15-15 کلاکان دی تعلیم نا پاتی شو کرو مجی سبق نا پاتی شو دلتا روجی را روان دی امت دا مطالبہ دا مونتا لاس کی کلم را کی تعلیم را کی تعلیم نا پاتی شو دلتا روجی را روان دی گرمی دی سب دارک نشتا
کلی چی مشال ریڈیو پا قامی اسمبلی کی دفاتا پارلیمانی مشر شاہ جی گل نا پا دی حق لو پختل نو حقوی چی دا قامی اسمبلی غنڈا روان دا او دے بدا مسالہ دا زیارت پورز پا اسمبلی کی راپورت کوی
دفاتا ایڈی پی زی پار اول دل پا تاریخ کی چطر کم نا وقت نا ایڈی پی شروع شوی ٹولے ورطا سل عرب روپے نئی ورکے شوی مون پا تیر بجٹ کے دے پار سل عرب روپے یہ خیوے اگو سل عرب روپو فائدہ داشوا چی دیار لس عرب روپے ریلیش میں پکے اس پا ورستی ہفتہ کے دے جمعہ پورز باندے فنانس منسٹری ورکڑے فاتا سیکچیٹ تھا حقیقت تے چی دے ساوت وزیرستان مسود کوم او ورگزی دے ٹولے نا مخ کیا ایڈی پی شوی دی او تروسا پورے دا غوا پسین دا شوی
دے دی مشرانو پا وینا چی دا ورگزی جنسی نا دا دریو لکن زیاد خلق متاثر شوی دی او پا کوہاٹ پیخور فتح جنگ او پا نور خارونو کی دا متاثرین ژوند تیرے وی
دا مشال مرکا دا مهم شخصیتونو سره دا مشال راڈیو زانگڑے مرکا
زب دا دے پختنو
دا دے عمر
بیا گئی نفس دا پا ڈسٹرک کی
منگل تک دی کی جکن دے دا
دا ہر اتوار یا یک شنبے او دا ہر گل یا دو شنبے پورس
افغان حکومت دا نظام دا گڑبڑائی دا احتمال پاڑا سرگندونے یواز دا یوگمان پا حد کی ابرلے دا جمہور رئیس مرستیال ویان سید زفر حاشمی ورستو لاغی دا خبر دا مشال لیڈو افغان سانگی تک کرے دا چی دا افغانستان لپارا دا ملگرو ملتونو خاص استازی 2014 کال لستنزو دا کال بلے دے پدا غالبان دے تفصیل زمان دا ہمکار پراپور کیو
د افغانستان جمهوری ریاست وی د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونی یوازې د ګمانونو په حد کې دي ځکه چې حکومت سکال د ټولو برخو د خوالي لپاره هڅې کوي د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سکال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یو لوی ازموینه وي ښاغلی هاشمی دا هم ویل چې حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده
امسال علاوه بر ازی که ما تلاش داریم بخاطر
خغلی هاشمی وای سکل پدی سر بیره چه افغانستان د سولې د پروسې د برلی کېدو لپاره هڅه کوي د ته هم چمتووالی لرو چې د هیواد د امنیتی سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو یاد دی وی چې په 2014 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخکې داسې وړاندوینه شوې وي چې د افغانستان نظام به ګډوډېږي خو دا یوازې یو خیال او ګمان
وو
د جمهور رئیس مرستیال ویان د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورستر بلی واټن زیاتیږي وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې خراب اقتصادي حالت جګړې سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به افغان حکومت په 2014 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي هیسم د سې شمې په ورځ ویل چې په 2014 کال کې به د افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لوی آزموینه وي د خغلی هیسم تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال له نړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي افغان سیاسي کتونکي هم د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی
صحبتای اخیر هم نماینده سازمان ملل هم در
خبرنگاری کوستانای وی د 2014 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونی او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبري تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2014 کال څو واره د 2015 کال په نسبت لستون جوړ ډاک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه نیکني دي چې د 2014 کال کې شته او هیله منو چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خبرنگاری کوستانای وی حکومت باید د امنیتی پوجانو په پیوړتیا د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه د ډیرو اندېښنو ځواب وي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې دغه هیواد د امنیتی او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتون راته بابا یې څه په خواره ځای خوړی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د کابل د زورزنی سفر په پای کې ویلي چې راتلونکي اوړی به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چېرته داسې وي د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ احمد شیبر د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري څخه په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي. د وزیري صاحب خبره اورو. په
2015 کال کې مطبوعاتو د دینا یو لوی ډراما جوړه کړې وه چې حتی جمهور رئیس صاحب خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفینو دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی دا ټول ارمانونه او موخې او هدفونه د صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2014 کال کې موږ هیله دا ده چې فیرم پکې نه وي او سوله وي، ارامي وي. او په هر صورت مونږ د بدې ورځې لپاره امدګي نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ و ته د تابعیت زمري ورته نیسته. زموږ وسوال پوځ کاملا په دې ځینې موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی او اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی او د دې په څنګ کې مونږ ډېر په ښوونه او روزنه باندې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو مونږه ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره. مونږه د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي. خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي، وسوال پوځ آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د ناټو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناټو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخصې غوښتنې کړې دي؟
ګوره دا بېخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقویې لپاره کار وکړي، موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکني هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هېواد نه دفاع وکړي. نړیواله ټولنه ته پکار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردی جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشروع او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ، د ناټو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره، دلته چینیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي؟ خو دا ترورزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هېوادونه دي، اروپایي غړي هېوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، دا ټول هندوستان، دا ټول هېوادونو ته، ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هېوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي، نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم د سانګې او مشروای په فاټا کې د هغه سکولونو بندولو حکومتي کړنلاره چې اویاز د کوونکو کمش پیره لري، مقصد د تعلیم معیار او د وسایلو په سمه توګه کارول دي. هلته بیا د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوالانو د حکومت دا پالیسي رد کړې ده. نور معلومات د انیسا اجمل پر راپور کې.
د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې یو مشره شازیا شریف وایي، د فاټا په زیاتره سکولونو کې د زده کوونکو یا د استادانو شمیره ډیره کمه ده، چې له وجې حکومت د هغو سکولونو د بندولو یا الته د یو استاد د پاتې کولو لپاره کړنلاره جوړه کړې ده. شازیا شریف وایي، د دې پریکړې مقصد د وسایلو په سمه توګه استعمال او د تعلیم معیار ښه کول دي.
دو نه سکولونه دي، نن دو نه کوڅه په کوڅه سکول دي په فاټا کې، او بیا هم انرولمنت زمين چا کړه، دو نه انسنټیو نه پسم چې تاسو انرولمنت کم وي، ګورمنټ خامخا په دې کې د انیشیټیو نه اخلي. مشته موږ به دا ګورو چې ډیسټنس څومره دي. دا نه، دا خامخا څه نه دي، ګوري دا سې سکولم دي چې موږ راته 500 تعداد دي، کنه او دوه دي دي ټیک شو. خو دا سکولم دي چې آلته کې 20-25 سټوډنټ ناشې دي، او درې دي چې دي د دې نه موږ دا حل دي، کنه چې موږ دا سې ګورو چې هغه سکول موږ ون ټیچر کو، او هغه موږ دوه ټیچر کو چټ کو، او په دې کې موږ دا ګورو چې سینیئر کس موږ ډیسټرب نه کو.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینو غیر حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه پالیسی رد کړي چې پکې د اغو سکولونو د تړل کېدو ویل شوي چې پکې له اویاو څخه کم زده کوونکي داخل وي. په دې کې ځینو تنظیمونو، چایلډ رایټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رایټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې ویلي چې په قبایلی سیمو کې د نورو شاوخوا 15,000 سکولونو جوړولو ضرورت دی. اوس حکومت له دې ډول اقداماتو سره په قبایلی سیمو کې تعلیمي صورتحال لا خرابوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی کیسر جمال وایي چې د حکومت له نوې تګلارې سره به په هغو سکولونو کې د استادانو شمېر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي.
اسه خلکو د سیو رائے ده چې کم ځای کې د خلک آی ډی پی دي، نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده یا د سکولونو نمبر شي. نو ما سیکرټری صاحب سره خبره شوې وه، هغه هم د دې شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي، او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو له، نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستارت کړو. دا یو په خنیت باندې پالیسی جوړه شوې ده.
په مومند ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند صدر نثار مومند بیا وایي، د قبایلی سیمو د سکولونو لپاره د حکومت یا د پالیسی د قبایلو د حقونو خلاف ورزي ده، او د فاټا حالاتو ته په کتو سره باید اغلته نورې تعلیمي ادارې هم جوړې کړل شي.
په کار دا ده چې دوی په دې باندې چې دا بوت سکولونه دي یا دې چې سټوډنټس نشته دي، نو دا هغه کومو افسرانو چې پیزیبلټی ورکړې وه باید چې هغه راونیشي. اوس دا سکولونه آباد دي، دا ماشومان به چېرته ځي؟ د دې سره زمونږ ډېر زیات سکولونه وران شوي دي، هغه شته نه په ځمکه باندې، هغه سکول ښکاري نه. نو هغه سکول چې نشته دی، دغه ماشومان به چېرته ځي؟ هغه کوم ماشومان چې دوی په ټینټونو کې اچولي دي، هغې لپاره به هېڅ پروګرام هم نه لري چې کله به جوړي. نو دغه ماشومان به ورته شفټ کړی وی چې کوم همداسې وران سکولونه پراته دي. زما یقین دی دا واقعا د قبایلي خلکو سره ډېر ظلم دی، او دا د تعلیم نه لري ساتلو لپاره.
التا د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې قبایلی سیمې د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
اوس خبره د زمونږ د قبایلو غټ عالمیه دا ده چې د قبایلو د پاره پالیسی یعنی هغه خلک جوړوي چې هغو خلکو قبایل چېرته په دوربین کې نه دي کړ. بعضې ځینې داسې دي چې هغه سکول پکې شته دی، ماشومان پکې لږ، خو که هغه ماشومان ته بل ځای ته سکول ته لېږي، نو هغه بالکل د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي، ځکه چې هغه غرییزه علاقه ده. نو هغه به بیا مجبوره کېږي که دغه سکول ختمېږي، نو هغه به بیا سکول ته نه ځي. دا یو ظالمانه پالیسي ده. موږ مخکې هم د دې مخالفت کړی، موږ اوس هم د دې مخالفت کوو. موږ په هر فورم باندې
د دې خلاف آواز پورته کړی دی.
اخونزاده چټان زیاتوي چې د 1998 کال د مردم شمارې تر مخه په قبایلي سیمو کې د الکانو د تعلیم شرح 14% او د جنکو 3% وه، خو اوس د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو وروسته داسې ښکاري چې د تعلیم شرح نور هم ټیټه شوې وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوردونکو مشال لیډو د غوږی درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکو دی د منور شانه د وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د بس د بمی چاودنې د مړو شمېره 14 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د ایمفیل زده کوونکي پرون مازیګر په لیډرډینګ روغتون کې سا ورکړه. د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو مجلس عسکري او لشکر اسلام منلې ده. د اورګزو قامی جرګې دړک ورکړې چې که حکومت د راتلونکو میاشتې تر اول نیټې د دغه ایجنسۍ د کډوال واپسي ونکړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. هلته په قامی اسمبلۍ کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وایي دا مسله به د قامی اسمبلۍ پر روانه غونډه کې راپورته کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتی ځواکونه په نوی لمریز کال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې لپاره مکمله تیاری لري. نوموړي دا خبره د ناتو د مشر د هغه سرګندونو په جواب کې کړې چې وای روان اوړې بعد افغان امنیتی ځواکونو لپاره ستونزمن وي. اسلامی دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوز د یو جاز د غرزولو ادعا کړې خو پوز یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک خار سره نږدې د دغه هیواد یو پوزي جاز غرزیدلې. پوزي ذرایع وایي دا پیښه د تکنیکی وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې، خو اسلامی دولت وسلوالې ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلې او غرزولې دی. تمه ده چې د شام کوردی مشران د دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله ورسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو نه بهر پاتې کړي شو. او امریکا د اټمی او میزایلي ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د قراردادونو نه په بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشت د بیلستیک میزایل ازموینو نوکلا.
مهم خبرونه ووري د اردوونکو سعودي اسلام آباد ته. اسلام آباد کې تر ظاهر پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه راته مهم ټکی وړاندې کوي.
آج ورسپانې خپل اداریا 13 ورځ په پیښور کې په شوې چاودنی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د شروع په ورځ د پیښور په سنهري جماعت سړک د سرکاري ملازمینو په بس کې دماکې په نتیجه کې 15 کسان مړه او 25 زیات جوبل شول. ورسپانه لیکي چې د سرکاري ملازمینو په بس کې دا لومبۍ چاودنه نه ده. له دې وړاندې هم 2 د ملازمینو بسونه په نخه کړې شوي دي، خو د دې باوجود د دې بسونو لپاره د امنیت څخه خصوصي انتظامات نه دي کړې شوي. ورسپانه لیکي چې په صوبه کې امن یقیني کولو لپاره نه صرف د اف سی پلاتونز واپسی او دوی د پخپل اصل ډیوټیانو تعینات کړی شي، بلکې په صوبه کې د خصوصي فورس د جوړولو هم ضرورت دی او د لپاره د فنډز وغوښتل شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وی چې د مرکز او صوبې ذمہوار ادارې د نور وخت ضایع کولو په غیر موثره حکمت عملی جوړ کړی، د سره سره د امنیت په انتظاماتو د هم نظر ثانی وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د 25 دینی ګوندونو، د دینی مدرسو تنظیمونو او د عالمانو په یو غونډه کې حکومت ته د ښځو حقونو بل واپس اخستو لپاره د رواني میاشتې 28 نیټې پورې وخت ورکړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې دینی ګوندونو او عالمانو د اول ورځې نه د پنجاب اسمبلی په بل خپل اندېښنې ښودلې دي، خو د حکومت لخوا جواب دا راغی چې په بل کې د قرآن او سنت پر ضد که کم شکونه وي نو عالمان دې نشاندهي وکړي، حکومت به ترې هغه
شکونه لدی کړی. ورسپارنه لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ په شمول یو شمیر مسلو سره مخ دی، نو په داسې حال کې دا ملک د دینی حلقو د خفه کولو یا د هر قسمه داخلي تاوتریخوالي سره نشي مخ کېدی، نو حکومت او دینی حلقو له پکار دي چې دا مسله په ګډه سره حل کړي. مشرق ورسپارنې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپارنه لیکي چې د دې بل په حق لدی د علماي کرامو او د دینی ګوندونو اندېښنې د سیاسي جوړولو نه ډډه وکړی شي، او په اسلام کې دې د ښځو حقونو او یو مثالی اسلامي معاشره کې د زنانو عظمت او حرمت دې بیان کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین رسپانې د پیښور پرونی برید په د پرونی برید په اړه لیکنه کړې او ویلي دي چې که څه هم په پاکستان کې د سمودین ترهګر فعالیتونه کم شوي وو، خو دا یو ځل بیا دغه بریدونه پیل شوي او ډیر شوي دي. دغه شان د امریکا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه باندې راپور خپور کړی دی. د بشیر ګواخ نه مهم ټکی اورو.
ګارډین ورسپانې لیکلي چې پرون پیښور کې بمی چاودنې په داسې حال کې 14 کسان ووژل چې پاکستان کې په عمومي ډول ترهګر بریدونه کم شوي دي. د بس تر وی چوکۍ لاندې ایښودل شوو چاودیدونکو موادو د پرونۍ حمله کې سرکاري ملازمین په نښه شول. ورسپانې لیکلي چې د څه مودې له خاموشۍ وروسته تیرو څو اونیو کې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا په ډېرېدو دي. تیره هفته په شبقدر کې یوه حمله کې 13 او تر هغې مخکې 400 کې پر باچا خان پوهنتون برید کې تر 60 ډیر کسان ووژل شول. د پیښور پرونی برید پر سرکاري ملازمینو لومړی حمله نه بلکې درېیمه ده. په 2012 او 2013 کې هم ورته بریدونو کې ډیر خلک وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم دا بریدونه بزدلانه بللی دی او ویلي دي چې د ترهګرې سره د دوی مبارزه به کمزورې نه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډیر شمیر پوځیان وویستل. دوی پر طالبانو بریدونه هم کم کړی دي چې له وجې د مجلې په وینا دغه وسلوالې ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوې ترلاسه کړې ازادۍ له برکته څه موده مخکې کندوز ښار ونیو. فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان کې د طالبانو پراخېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته چې تر ولسمشر کېدو سره سم یې د دې جګړې د ختمولو وعده کړې وه ستغې پوښتنې راپورته کړې دي. په لیکنه کې راغلي چې امریکا افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه په بلیونونو ډالر لګولې دي. افغان ځواکونو د طالبانو په شا تمبولو لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړي، خو لا هم دوامداره ملاتړ ته ضرورت لري. دوی د هیواد په جنوب، ختیځ او شمال کې د وسلوالو د بریدونو سره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوي چې امریکا افغانستان کې دوه لارې په مخ کې لري. یوه دا چې د جګړې اصول همداسې وساتي چې له کبله به طالبان پر مخ لاړ شي. دوهمه لار دا ده چې امریکا د طالبانو مخنیوي لپاره پر دغه ډلې بریدونه ډیر او پراخه کړي. فارن پالیسی مجله وړاندې وایي چې افغانستان کې د طالبانو پرمختګ او داعش وسلوالې ډلې د رامنځته کېدو وروسته اوس د امریکا د دفاع وزارت چارواکي هم په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونو ته نیغ په نیغه د وسلوالو د هدف ګرځولو واک باید ورکړل شي.
د بشیر ګواخ نامې مو د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي اورېده او هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. د روان کال په نومبر کې د امریکا په امریکا کې کیدونکو صدارتي انتخاباتو او کې د نمائندګانو په سیالۍ کې د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ په فلوریډا ریاست کې کامیابی ترلاسه کړې دي. د دغه ګوندونو نمائندګان د خپلو مخالفو امیدوارانو په مقابل کوشش کوي چې په زیاتو رایو ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وټاکي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. د ملیحه میرزدنه مهم ټکیو.
د امریکایي ټلویزیوني چینلونو له رپورټونو سره سم د امریکا کې دونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو لخوا د نمائندګانو ټاکنې په لومړی پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ریاست کې کامیاب امیدواران ګرځېدلي دي. هیلری کلینټن د ډیموکرات او ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند امیدواران دي. د ټلویزیونی چینلونو له اندازې سره سم هیلری کلینټن په شمالي کیرالاینا، الینوی او اوهایو کې هم خپل مخالف سینیټر برنی سانډرز ته ماتې ورکړې. له دې سره په جنوبي او منځني مغربي 15 ریاستونو کې هیلری کلینټن په سلورو کې کامیابی حاصله کړې ده. دغه رای د مارچ پر 15 ورکړل شوې. پراتلونکي اوړي کې د ډیموکراټانو د نمائندګانو کنونشن کې د رایا چونې په سلسله کې هیلری کلینټن ته 3 شپږ ویشت اضافي ډیلیګیټس ترلاسه شو چې د هغې په خوښي کې به ووټ ورکوي. سانډرز د هیلری په مقابل د 220 ډیلیګیټس رای لري. په شمالي کیرالاینا کې د کمپین په وخت هیلری کلینټن د رایو په ګټلو خوښي څرګنده کړه او ویل چې نږدې ده چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار منتخب شي. هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ باندې تنقید وکړ چې د هیواد لپاره یو خطرناک لار مخې ته ایښې ده او د اقلیتونو په ګډون د ښځو په اړه اوچت سوچ نه لري. بلخوا ډونلډ ټرمپ په فلوریډا ریاست کې د خپل مخالف مارکو روبیو په وړاندې بریا ترلاسه کړې ده چې د ریپبلیکن ګوند په کنونشن کې یې د ټولو 99 ډیلیګیټس حمایت حاصل کړی دی. له دې سربیره ټرمپ په شمالي کیرالاینا او الینوئ کې هم د رایو لومړی پړاو ګټلې دی. دغه شان ډونلډ ټرمپ د خپل مخالف سینیټر ټیډ کروز نه ډیر مخکې دی چې د کنونشن لپاره به ورته د ګوند 619 رای ترلاسه شي. ټیډ کروز یوازې 390 ډیلیګیټس لري چې په ګرمۍ کې کېدونکي کنونشن کې به ورته ووټ ورکوي. د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي انتخاباتو نوماند ګرځېدلو لپاره به ټرمپ ته د 2 دېرش رایو ضرورت وي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
فورن پالیسی مجلې په راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان د روغ جوړې په بهر کې د پاکستان رول مهم دی. د لیکنې تر مخه د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل هیوادونه د پاکستان له حکومت غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي په بشپړه توګه له منځه یوسي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي د 2018 کال له پیل سره سم داسې هیلې پیدا شوې وې چې د افغانستان د روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د حکومتي چارواکو د همغږۍ کمیټې د غونډو په ترڅ کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ کړل شي. د لیکنې تر مخه د سولې مذاکراتو میز ته د افغان طالبانو د راوستلو لپاره افغان حکومت تر ډیره د پاکستان پر حکومت تکیه کوي. د یادې همغږۍ ډلې غړي هیوادونه له پاکستان غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي نوره ختمه او د ټولو پر ضد یو رنګ عملیات وکړي. لیکنه کاږي کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یوازې ښه طالبان حاضر کړل شي نو په افغانستان او سیمه کې د یو پایدار امن هیلې نشي پوره کېدی. لیکنه وایي پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیل په لړ کې مرستې کولو ته چمتو دی خو نشي کولی چې په یو وخت هم د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او هم د هغوی مشران د خبرو میز ته راولي. پاکستان د هغو طالبانو پر ضد چې نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي د اقدام کولو په کار کې زړه نازړه پاتې شوی. د همغږۍ غونډې په لومړی او ناستو کې پر همدې موضوع خبرې شوې چې مذاکراتو ته له نه حاضرېدونکو طالبانو سره باید څه وکړل شي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان هغه ته وړاندیز کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په هدف هغوی ته په حکومت کې د برخې پیشکش وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دې اپروچ اساس د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام پر ځای د هغوی خوشحالول دي. لیکنه زیاتوي د تګلارې په پاکستان کې هم چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي پکې کارول شوې کومه ګټه نه ده ورکړې.
دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي په پاکستان کې زیاتره د ښځو سره د جنسي زور زیاتی او پردي د تشدد پیښې نه رپورټ کیږي او په داسې پیښو کې د پولیسو رویه هم له متاثره ښځو سره ناسمه وي. بلخوا په دا هیواد کې د ښځو خلاف د زور زیاتی او پردي د تشدد په اړه قانون سازۍ کې ستونزې مخې ته راځي. د دغې لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 8 مارچ د ښځو نړیواله ورځ وه. د پنجاب په مظفر آباد ښار کې یوه 18 کلنه جینۍ چې خپل کور ته په لاره وه 50 کسانو وتښتوله. له هغې سره اجتماعي زیاتی وکړه او وروسته یې پرې تیزاب وپاشل. د مظفر آباد روانې سیمې یو پولیس چارواکی پرویز حمید وایي دغو کسانو پرې تیزاب وپاشل او داسې فکر یې وکړ چې ګینې دغه مړه شوه خو هغه ژوندی وه چې اوس یې په یو روغتون کې علاج روان دی. دغه پولیس چارواکی وایي کله چې هغه په هوش کې راغله نو د خپل تختونکو په اړه معلومات شریک کړل. دغه 15 واړه اوس نیول شوی دي چې د تیر ګل پورس عدالت ته وړاندې کړی شول. اس اچ او پرویز حمید وایي د دغه 15 کسانو خلاف د قتل او اجتماعي زیاتۍ رپورت درج کړل شوی دی او په اړه لا هم پلټنې روانې دي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په روان کال کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د جنکو او ښځو سره زور زیاتی شوی دی او د وژلو کوششونه هم شوي دي چې ډېرې پکې مړې شوي دي. د روان کال په جنوري کې په ایبټ آباد کې یوه 11 کلنه ماشومه چې له سکوله کور ته روانه وه ناپیژندل شوو کسانو وتښتوله او له جنسي تېري ښکار شوه. هم په دغه میاشت لاهور په یو هوټل کې د یوې 15 کلنې ماشومې سره هم زور زیاتی وشو. که څه هم په پاکستان کې د جنسي زیاتیو په اړه ډېرې کمې ښځې خبره کوي او د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره د دغو زیاتیو په اړه هم چپ خلو پاتې شي، خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې 324 جنسي زیاتیو او 304 د ډلهیزو جنسي زیاتیو رپورټونه درج شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثره په داسې پیښو کې متاثره ښځو ته انصاف نه ورکول کیږي او پولیس هم ډېر په ګرانه د داسې پیښو اف آی آر درج کوي. انډیپندنت لیکي د جنوري په میاشت کې د ښځو د حقوقو په اړه یو بل په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل چې څه قانوني حیثیت هم نه لري پر دې رد کړ چې داسې قوانین د اسلامي تعلیماتو خلاف دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوردونکو وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونې مشالونه زمونږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه باندې معلومات اوري. د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدل اکبر خان اکبر په اړه باندې درته معلومات وړاندې کوو. راځي چې وورو خبرونه مشالونه. ستړي مشاوریدونکو شاهین بنیرې ما او په مشالونو خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدل اکبر خان اکبر پاړه باندې اورو. عبدل اکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلو. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبې زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولی و. عبدل اکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبدل اکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وو. په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدل اکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار پاړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وای
دکرین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر مان خل دی دا نو اخی سره د شاه خان سره مختلف هغه کی چیزینو وخت تیر کړو بلکې د اخی په وخت کې کوم جداد هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکلې کېدي لومړی ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت پاچا خان دوی دوی په خپل سکولونو کې هغه کولې دغه ډرامې به زیات کړتي نو د عبدل اکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې لکه مطلب لومړی دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دا وخت دومره اثر کړو چې ویږي د دې د ډرامې وکړه سټیج کې نو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناس نه وي به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې تقریبا دې تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدل اکبر خان اکبر نشوي دا.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګر تلاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امنوایی د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي،
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګار وو، د باچا خان نږدې ملګری وو، په هغه کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو، د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولې وو، باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پره خو چې دې ته کشر وو، نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه، د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره، په اوتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو، نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره، بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله، د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله، په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچلته، نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دشمنی تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امنوایی،
بل چې کله د هغه ټیم کې د هجرت کوم تحریک او په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر هم چې دی لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته وروسته لاړ، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی، نو دغه سفرنامه دی ولیکله. د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله، او د دغه سفرنامې څه حصه چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی، ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقع شوی وه، د قصه خوانۍ کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دې یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوي وو، او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا ډېره خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز وو، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو،
د دې خدمتګار وړ درامه دا په 1900 کې لیکلې ده،
په کال 1921 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو او د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریک ډیر وخت تیر کړ او سوزله د خپل قومي مبارزې لکبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قومي مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شوی چې کله بادشاہ خان لکه هندوستان ته لاړ او ګاندھی سره ملو شو او چې بغیر د خپل ملګرو د پوسټ پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نو هغه سره شو کو هغه سره د هغه په دغه باندې یو ځای شو. نوی چې دلته کې بیا دی ټول لاج کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړو او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دین دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکا خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قائل نو ځکه په دې باندې دی سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دینه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1921 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخند حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات آباد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې و دا لور عبادت نه کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کوي نو لکه اخر وخت کې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دغه ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ او بیا اوس لسته یې زیچاپ کو د برصغیر پاک او هند په آزادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلې حالات.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.